درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په را روان یو ساعت کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو دوه ځانګړي خبرونې خبريږي. وام د مخکښ ښځو خبرونه ده او دوهم هم د نیمې نړۍ خبرونه ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په تړاو په یوه وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو ټینګار وکړ. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د غلطا د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی دی. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په اړه په یوه وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني خبرو باندې ټینګار وکړ. نوموړي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یو ناورین وباله او وی ویل چې افغان حکومت د سولې په تړاو ټولو هڅو ته ژمن دی. ولسمشر غنی چې تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي، په خپل نننۍ وینا کې طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر اشرف غنی دا وینا وروسته له هغې کوي چې تیر ماښام ناوخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. له ارګ څخه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد وویل د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په قطر کې په شوو بحثونو کې دا مسله هېڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته ترتګ مخکې په قطر کې له طالب استازو سره شپږ ورځې د سولې پر موضوع بحث وکړ. ویل کېږي چې په دې بحثونو کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د کندهار د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ بشپړ شوي. نړیوالو ځواکونو د وسلوالو یاد مرکز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې له منځه وړی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي وایي چې په هوایي عملو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. عزیزی وویل چې وسلوالو دغه مرکز څخه ځانمرګو بریدګرو د روزنې او نورو تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخیست. خپله نړیوالو ځواکونو او طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل د ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی. په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې په کونسلګرۍ کې تر نامعلومې مودې چارې تړلې. ویل شوي چې په بلخ کې د پاکستان کونسلګرۍ ته د ورځې 600 کسان د ویزې اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونۍ پیښې وروسته به په مزار شریف کې کونسلګری تړلی وي. د هلمند ولایت په ګرشک کولسوالۍ کې د هوان د لګیدلو له امله دوه ملکیان وشل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه هوان د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی او په وژل شوو کې یوه ښځه او بل نارینه دي. پیښه تېره شپه د ګرشک کولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې شوي چې د راپورونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د دواړو لورو لخوا په بریدونو، عملیاتو او جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت منلی. د دې حملو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوب ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه ډز شوې. داعش پرون په یوې اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجره توګې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمېنې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسېدونکي یې کاتولیکي عیسویان دي د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یو په کلیسا او بل د موټرو په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې داعش ډلوي پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګماني کلي کې د نایجیریا ډېر سرتیري په یوه حمله کې وژلي. خو د نایجیریا د پوځ یو ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوې او یوازې اته سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوان ژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړی شوی. دا لا معلومه نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تېره کړې د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او که نه. دو څلوېښت کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو